دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. اوریدونکو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د سپتمبر میاشتې 10 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ورنې غړې سلام پښتونخوا کې درته زه هارون بچاو زما همکار ګولیاز سلامونه وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همدارز نړیوالو رسپانو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له ګل آیاز اورو.
سحر مو په خیر لمړی د خبرونو سر ټکی په کمی سمله کې د فاټا غړو یو ترمیمی بیل جمع کړي غوښتنه کړي چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار چارواکو ته دغه ولایت د ناامنۍ ولسوالیو د امنیتي ستونزو په اړه لارښوونه کړي او د ډنمارک د اورګاډي ادارې له جرمني نه د ریل ګاډي ټول سفرونه تر غیر اعلانیه مودې پورې ځنډولي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د پارلمان غړو پرون په کامی اسمبلی سیکریټریټ کې یو ترمیمی بیل جمع کړي او غوښتنه کړي چې فاټا دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي. له خیبر ایجنسی نه منتخب شوی د پارلمان غړي شاجی ګل افریدی پرون مشال اړې ته وی چې د فاټا ټول غړي په دې سالا دي چې د قبایلی سیمو په آئینی حیثیت کې بدلون راشي او دا هله ممکن کېدی شي چې د آئین آرټیکل 270 ختم کړل شي. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلی سیمو غړي به کوشش کوي چې د راتلونکي میاشتې د 26 نیټې کېدونکې د قومي اسمبلی غونډه کې دغه بل د بحث لپاره وړاندې کړي. په قومي اسمبلی کې د کورم ایجنسۍ غړي ساجد حسین توري چې دغه بل یې په سیکریټریټ کې جمع کړی وو پرون مشال لري ته ویل
څومره پارټیان یو ورکی دي اغا ټول سره پرون موږ په اسلام آباد کې میټینګ وکړو صحیح ګریش ولو موږ بالکل دې خبرې کې تاسو سره ویلاړو موږ په خپل مشرانو سره په لنډ ورځ کې میټینګونه کوو چې اغا دې تاسو مرګتیا وکړي.
خو ځینې قبایلی مشران په دې اندي چې په پارلمان کې د فاټا غړي قانون سازي نشي کولی. د خیبر ایجنسۍ چارواکو ویلي دي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د 9 رضاکارانو مړی موندلی دي چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسۍ په لرې پرتی سیمه تیرا کې تختولي ول. د ځای سرچینو په وینا وسلوالو د تیر اتوار په ورځ د حکومت پلوه امن کمیټې 14 کسان تختولي ول چې 15 یې د ګل په ورځ او 9 یې د چهارشنبه په ورځ وژلي دي. د خیبر ایجنسۍ یو ځای خبریال سلیم الرحمن پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل
دا تیرانا اراروانو خپل علاقې له بازار څخه خېلو لا او دای ز سندپل په علاقې کې څنګه باندې په دوران کې غوي لیلی شپارس کسان کنه پاره څو کسانو کې دوه بلک کم عمر وای نو غي پریخي د 14 گرفتار کړي دي. دای بیا د کمرخېلو علاقې له سوخ غړې او دی پاره کې بیا غورځولې.
یو امنیتي چارواکي فرانس خبرې جان سره په خبرو کې د دې پیخي تصدیق کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار چارواکو ته دغه ولایت د ناامنه ولسوالیو د امنیتي ستونزو په اړه لارښوونې کړې دي. د ننګرهار د خوګیانو یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو تیر ورځ په ار کې د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره د خپلې سیمې پر امنیتي حالاتو خبرې وکړې. تر دې مخکې د هسکې مینی پیچراګام او چپرهار ولسوالیو یو شمیر استوګنو له مرکزی حکومت غوښتي وو چې د دوی په سیمو کې دي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او طالبانو د خپل منځي جګړو مخه ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وی چې د ننګرهار د خوګیانو او نورو ناامنه سیمو له ستونزو خبر دی او د هواري لپاره یې لارښوونې کړي. ویل کیږي چې د طالبانو او د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د جګړو له وجې په ننګرهار کې په زرګونو کورنۍ د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي او ملکي خلکو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. د غزنی، زابل او جوزجان ولایتونو والیانو د کورونو چارو وزیر ته وړاندیز ورکړ چې د پولیسو شمیر په دغه ولایتونو کې زیات کړي. د دغه درې ولایتونو والیانو تیر ورځ په کابل کې د کورونو چارو له وزیر نورالحق علومی سره جلا جلا وکتل او د کتنې پر مهال یې ویل چې د دوی په ولایتونو کې د پخوا پرتله امنیت ښه شوی دی خو د موجوده امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره پکار ده چې پولیس زیات شي. د کورونو چارو وزیر د دې غوښتنې په جواب کې څرګنده کړه چې د لومړیتوبونو له مخې به د ولس په همکارۍ په ټولو ولایتونو کې د امنیت لپاره یو لړ هڅې وکړي. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د ډنمارک د اورګاډي ادارې له جرمني نه د ریل هغه ټول سفرونه غیر اعلانیه مودې پورې ځنډولي چې له دغه هیواده په سوونو پناه غوښتونکي ډنمارک ته ځي او هڅه کوي چې په سویډن کې پناه واخلي. دا پریکړه روستو تر دې وشو چې د ډنمارک پولیسو پرون د ریل یو شمیر سفرونه هغه وخت وزنډول چې په سلګونو کډوال چې اکثریت یې د شامبو له چارواکو سره د نومونو د لیکلو په وخت همکاري نه کوله. په سلګونو کډوال بیا پر لویه لاره د سویډن په لور روان شول چې د ډنمارک پرتله پناه غوښتونکو ته ښه شرایط لري. پناه غوښتونکي دا ویره لري که چېرته د دوی نومونه په ډنمارک کې ولیکل شي نو بیا به نشي کولی چې په سویډن کې پناه واخلي. په اروپا کې تر ټولو زیات کسان په جرمني او سویډن کې پناه اخلي. د ډنمارک پارلمان تیره اونۍ پریکړه وکړه چې له نوو کډوالو سره فلاحي مرستې نه کوي چې له دې سره به پناه غوښتونکو لپاره دغه هیواد ډېر غوره نه وي. په روان کال کې په لکونو کډوال اروپا ته راغلي چې د دوی د استوګنې پر سر د اروپایي هیوادونو ترمنځ جنجال پیدا شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شام د شخړې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې شوې چې واشنگټن په جګړې ځپلې شام کې د روسي فوزي هلو ځلو په اړه اندېښنې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دواړو وزیرانو تېره ورځ په ټلیفون د شام د شخړو په اړه خبرې وکړې. همداراز یې د روس امریکا په دوه اړخیزو اړیکو هم وغږېدل. د روسیې د بارنو چارو وزارت زیاته کړه چې لاوروف یو ځل بیا د هغو ترهګرو ډلو پر ضد په ګډو هڅو ټینګار وکړ چې په شام کې د پام وړ ځایونه لاندې کړي او د نړۍ امنیت ته ګواښ جوړ شوی دی. روسیې خبر امریکایي فوجیان وایي د عراق په لویدیځ کې د رمادي ښار ته څیرمه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د لوبو په یو سټیډیم کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عملیاتو پر یو مرکز هوایي برید کړی او هغه یې له منځه وړی دی. ګډو ځواکونو تېره ورځ په یوه اعلامیه کې ویل چې د وسلوالو یو زیرمه یې ویشتلی او له دې ځای څخه وسلوالې ډلې د فرات سیند په دره او د انبار په ولایت کې د خپلو وسلوالو ته وسلې ورکولې. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازو پرون مازیګر د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په موخه د یو بل مسوده جمع کړې. د قبایلو سیاسي استازي وایي درې بیلابیل لارې لري تر څو خپل هدف ته ورسیږي.
فاتا دے پاٹک رشی آپشن نمبر سیکنڈ فاتا الیکٹڈ ایگزیکٹو کونسل دے پریم آپشن دے صوبے دے پارا بیا تحریک چلاول.
خو د خیبر جنسای د مشرانو یو ټولنه بیا وایي تر آئینی او انتظامی اصلاحاتو د مخه په فاټا کې د امن او د کډوالو بیرته په خپلو سیمو کې د پرځای کولو چارو ته باید پاملرنه وشي.
دې ضروري او فوري مسایل چې کوم دی، قبایل وږي دي، قبایلو کورونه وران دي، قبایل در به در دي.
او د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور کاروباریان د حکومت لخوا پر دوی لګول شوی ود هولډینګ ټیکس پریشانه کړي.
دا امن او امان صورتحال ډیر زیات خراب دی او بیا چې کبه بینک کې پیسې کیږي نو هغه نه بیا 3000 روپے لکو پسی کټ کیږي.
په سلام پختونخوا خبرونه کې سندره هم اوري هله دال مشال رادیو سره اوس. اولنې موضوع تر ازو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استادو پرون چهارشنبه د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د یو آئینی ترمیمی بل مسوده جمع کړي. په مسوده کې غوښتنه شوې چې د پاکستان د اساسي قانون یا آئین د 238 ماده په لمن زوړلو سره د قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي. په دې اړه تفصیل اورو له اسلام آباد د احمد الله په رپورت کې.
د دې ترمیمی بل په حق له د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي الهاج شاجي ګل مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو ټول منتخب غړي دی بل د لارې د غوښتنه کوي چې د فاټا آئینی حیثیت دی بدل کړی شي او دا هله ممکن دی چې د آئین آرټیکل 238 ختم کړی شي. د نوموړي وینا وه چې د شروع په ورځ د باجوړ ایجنسی او کورمی ایجنسی نه منتخب غړو شهاب الدین او ساجد حسین توري په ګډون دوی دا بل د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړو او د راتلونکي میاشتې په شپږ ویشتمه نیټه به اسمبلی اجلاس کیږي او د دوی به دا کوشش وي چې دا بل پکې د بحث لپاره وړاندې کړي.
حکومت پکې ډیلی تو کولو نو مونږ د امید چې کم از کم حکومت خو براته فاتح الیکټډ ایگزیکټو کونسل راکی.
د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې دی بل منزورولو لپاره یې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون په شمول نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو سره خبرې اترې کړې دي نو په جواب کې نوموړی وایي
مونږ خپل هم لوبي کړې ده یو قسم د اپوزیشن طرف نه او حکومت په ایم این ای سي د غوي طرف نه مونږ ته بار بار ویل شي چې تاسو دا بل راوړی مونږ در سره یو خبر مطلب اسلام آباد کی میٹنگ میٹنگ
دیا دونی دا چې د قبایلی سیمو اولس او منتخب غړي وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوي چې یا خو دې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي یا دې ورلا د ځان له صوبې درجه ورکړي او یا دې فاټا وفاقي جمهوری سیمه یا فیډرل ډیموکراټیک ایریا وګرځوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پر رپورٹ کې موارد دل چې د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استادو پرون د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې په فاټا کې د آئینی اصلاحات راوړلو په مخه د یو بل مسوده جمع کړې. د هیواد د اتو سیاسي ګوندونو ائتلاف چې فاټا سیاسي اتحاد نومیږي دغه کار ملاتړ کړی، خو مشر یې د پیپلز ګوند اخونزاده چټان وای چې تر هغه چې د هیواد ولسمشر ونه غواړي پر دغه بل بحث او یا هم په دغه اړه قانون سازي کېدل ناشونی دي. له نوموړي سره زما همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده.
دا سمبولیکلی زمنګ د پاره نه خو ډیر خره پرون زمنګ د پارلیمنتریان مشترکه میټینګ شوی وو. مونږ د دیو د دې اقدام خیر مقدم کړي دي او مونږ د دیو پوره د مرستې ملاتړ یقین دهانی ورکړل دا خو د پښتو غ یو متل دی وای چې زمرم د غوچی او دا به وای چې غوچی. زمنګ اصل مسله دا ده چې د 247 ته د قومي سیملی د قبایلو د پاره قانون سازي نشي کولای. دا قانون سازي به زمنګ د پاره نه الف قومي سیملی کې کېدې شي کړه چې د صدر د طرفه د یو ارډیننس یابانی فوټو پارټیشن کې تبدیلی وشي او قومي سیملی ته او سنټ ته دا اجازه ورکړي شي چې دا قبایلو د پاره نه قانون سازي کولای شي.
دا قانون چې جمع شوی دی دا هیڅ معنا نه لري، دا پر مخ نه ستللای ترڅو چې صدر یو ولسمشر نه وغواړي.
بالکل نشي تللی. د دې نه مخکې زمونږ د قبایلي ممبرانو مخکې نتیجه شاه چې کوم دا د پاکستان پیپلز پارټي هغه الډی جمع کړي دي خو دا په پلور باندې نشي راتلی، ځکه نشي راتلی دا نه مخکې 5 کاله کوم دور شو پاتې کې مختلف باندې جمع کړي دي په شمول کې. نو دا موږ په شمولانو کې سمبولیکل جمع کوو، په دې باندې موږ سپریم کورټ ته سمبولیکل ځو. دا نه مخکې محترم بنظیر بوټو کیس جمع کړي وو خو نه سپریم کورټ ته دا اجازه شته چې هغه د قبایلو د پاره نه ایشونه وچلی او پاتې فیصله وکړي او نه قومي او سنټ ته دا اجازه چې هغه زموږ
نه خدا ولسمشر ته چا دا حق ورکړی دی، یعنی هغه به اخر به څوک رانیسي چې هغه وایي چې اوس قومي اسمبلی د دوی پاړه باندې یعنی قانون سازي کولای شي. بیا به ولسمشر څنګه څوک به ورته وایي؟
هغه ته سیاسي حکومتونه دي. په تېر حکومت کې چې کوم موږ ته سیاسي ازادي نه وه، هغه موږ ته د صدر د مادنیس په ذریعه راکړل شوړه. موږ ته د بالغ رایدین په بنیا باندې د ووټ حق نه وو، هغه موږ ته د صدر اردنینس په ذریعه باندې راکړل شو. دغه شان ته چې کوم دی موږ ته د اپیل د وکیل او د دلیل حق نو یو پاتر ټریبینل موږ ته جوړ شو. زموږ په بلا ته حفاظت کې خو به هر حال یو حقوق موږ ته جوړ شو، د اردنینس په ذریعه باندې جوړ شو. نو تر کوم وخته پورې چې صدر دا اردنینس جاری نه کړي چې قومي سیملی ته او سنټ ته دا حق شته چې هغه د قبایلو لپاره قانون سازي وکړي، موږ بلونه خو به باقاعده جمع کوو خو په هغې باندې نه رایې شماري کېدای شي نه په هغې باندې په سیملی کې بحث کېدای شي.
د باجوړ جنسانه د پیپلز ګوند لیوه مشر اخونزاده چټان سره مو زمونږ د همکار عبدالحی کاکړ مرکه اورېده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر یونین په نوم د خیبر قبایلی سیمې مشرانو یوې ټولنې د پاکستان په قومي اسمبلی کې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو په موخه د وړاندې کړل شوي آئینی ترمیمي بل مخالفت کړی دی. د یادې ټولنې مشرانو پرون په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې هغوی په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون د له منځه وړلو په حق کې دي، خو دا خبره ورته د منلو وړ نه ده چې ګنې فاټا دې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي. تفصیل له پېښوره د غلام غوث ناور.
د یادې ټولنې مشر بازارګل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په لومړی پړاو کې دي قبایلي ولس په ځای کړی شي او هغلته کې دي امن قائم کړی شي، او بیا وروسته دي د هغوی سره په مشاورت د قبایلو د راتلونکي فیصله وکړي شي.
نو موږ دا ویو چې قبایلو لاندې اول په هغه نظر وکتل شي چې دې ضروري او فوري مسایل چې کم دی کم دي، قبایل وګي دي، قبایلو کورونه وران دي، قبایل در به در دي. موږ دا ویو چې دا کم یو فیصله کیږي، کم یو کارم کیږي، پکار دی چې قبایلو سره مشورت وشي، قبایلو رائے په واغزدل شي چې قبایل څه وړي.
د خیبر یونین د مشر بازارګل اپریدی نه می پوښتنه وکړه چې آیا تاسو په قبایلی سیمو کې د اف سی آر او د پاکستان د آئین د 247 ماده په حق کې؟ نو په جواب کې نوموړی وویل
247 چړن نه دی پکار، البته په دې کې چې ځنې د فداسي لکه 7 شک نمبر 7 چې هغه قبایل د های کورټ او سپریم کورټ نه منې کوي، کدا سي شینو کې پکې چینجز وشي، تبدیلی راشي، نو موږ دغه په حمایت کې یو. خو موږ خپل واک اختیار پنجاب لا یا سند لا یا بلوچستان لا په ورکولو حق نه.
او د خیبر یونین په نوم د ټولنې یو بل غړی ګلنزیر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلو اکثریت د پښتونخوا صوبې سره د شاملېدلو په حق کې نه دی.
چې موږ د صوبې سره په یو صورت حال باندې نظم کیږو، نظم کې دلوي سره غوړو ګلګیت بلتستان د ابو دې په لحاظ د موږ د ټوله قبایلو نه، د رګبې په لحاظ د موږ د قبایلو نه وډو کړي، انداسه بلوچستان چې وکړي هغه ځوان له صوبار خو د موږ د قبایلو نه د ابو دې په لحاظ سره وډو کړي. نو چې هغه دوی صوبې جوړېدای شي، آیا د موږ قبایلو له سره ځوان له صوبا نشي ورکولای؟
د یادونه وړ ده چې د قبایلي سیمو پارلماني غړي په یو داسې ترمیمي بل متفق شوي دي چې په کې شپږ نیم قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو خبره شوې ده، او باجوړ، مومن، خیبر، کورما او اورغزی قبایلی سیمو ته د ملکن ډیویژن پرنګ د صوبې د واک لاندې حیثیت ورکولو، او شمالي او جنوبي وزیرستان ته د وفاق لاندې د نیم قبایلی سیمو یا اف آر حیثیت ورکولو خبره شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اردوونکو، په خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي چې د حکومت په لوه امن کمیټې د 9 رضاکارانو مړی موندلی دي، چې دوی په خبره وسلوالو څو ورځې وړاندې د دغه ایجنسی په لرې پرتې سیمې تیرا کې تختولي ول. د ځایي سرچینو په وینا وسلوالو د تیر یکشنبه په ورځ د امن کمیټې 14 کسان تختولي ول، چې 15 یې د دوشنبه په ورځ او 9 نور یې د چهارشنبه په ورځ، یعنی پرون، ووژل. په دې اړه تفصیل په خبره د زبی شفق په رپورت کې.
چارواکي وایي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د تختول شو غړو شپږ نور مړی موندلي، چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیرا کې تختولي ول. د دغه ایجنسۍ ځایي سرچینې وایي چې وسلوالو د تېرې یکشنبې په ورځ د حکومت پلوه امن کمیټې یا توحید اسلام 14 غړي تختولي ول، چې پکې د 15 مړي د دوشنبې په ورځ او د پاتې 9 کسانو مړي د چهارشنبې په ورځ د ایجنسۍ په قمبرخیلو کې موندل شوي دي. د باخبرو ځای سرچینو د وینا له مخې د حکومت پلوه امن کمیټې وژل شوي ټول غړي د لنډي کوتل د بازار څخه خېل اوسېدونکي دي. د خیبر ایجنسۍ یو ځای خبریال سلیم الرحمن چې پیښې نږدې څارلې، په دې اړه وایي
دا تیرانه اراروانو خپل علاقې له بازار څخه خېل ول، او دا د سندپل په علاقې کې کبندې په دوران کې هغوی نیولي 14 کسان کنه، 14 کسانو کې 2 لک عمر وای نو غوی پریخي د 14 گرفتار کړي، په دې کې دا 5 کسان په مغه شپه باندې وژل او دا 9 کسان یې بیګا وژل. دا بیا د کمرخیلو علاقې له سوخ غړې وته پاږي کې دا غورځولي.
په عین حال کې یو ځای امنیتي چارواکي فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې وسله والو د حکومت پلاوه امن کمیټې غړي په ډزو وژلې دي. خیبر ایجنسۍ افغان پولیس ته سیرما پرته قبلي سیمه ده چې د افغانستان له ختیځ ولایت ننګرهار سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام تحریک طالبان پاکستان او نورو وسله والو ډلو جنګیالي میشتي چې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو ترڅنګ پکې ځایي خلکو دغه وسله والو پر ضد امن کمیټه هم جوړه کړې ده. د خیبر ایجنسۍ ځایي امنیتي چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د امن کمیټې د غړو د مړو تر موندلو وروسته یې په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي، خو په دې اړه یې نور تفصیلات نه دي ورکړي. په خیبر ایجنسۍ کې د ځایي حکومت پلاوه امن کمیټې د غړو په وژنه کې په داسې وخت کې ډېروالی راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر کال په اکتوبر کې په یاد ایجنسۍ کې د میشتو وسله والو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل او د روان کال په جولای کې داسې عمله ترهګرو پاکه اعلان کړه. له بلې خوا په خیبر ایجنسۍ کې دغه حکومت پلاوه امن لښکر د غړو د تښتونې او وژنې مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسله والې ډلې منلی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15300، 15500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اردوونکو، په تیرو دوو ورځو کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د دوو خبریالانو د وژل کېدو پیښو په هغه هیواد کې د خبریالانو د امنیت په اړه اندېښنې راولاړې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال عالم زیب خان د ساؤتھ ایشین فری میډیا اسوسیشن چې سیفما ورته وایي د پاکستان لپاره له مشر امتیاز عالم سره خبرې کړې دي او له هغې پوښتلي چې د دغو وژنو تر شا عوامل څه دي او دا چې د مخنیوي لپاره یې حکومت او یا هم د خبریالانو ټولنې څه کولی شي.
یہ جو لوگ نشانہ بن رہے ہیں یہ ٹیکنیکل سٹاف کے لوگ ہیں.
دا چکم خلق پنہ حقیقی دیکھ حق کسان ہمشتا چی سوک پا کیمرہ مخامخ نرازی نو پت نشت چی دا ولی پنہ حقیقی آیا دا عمل دا یر اترخی خوراولو لپاره کیگی زد دی پیخ غندن کوم او دی پیخ سر پا صحافتی رو ولی کی یر اترخ خوریگی دا دی پلٹن پکار دی او پت لگول پکار دی چی دا سوک دی او دوی تا سزا اهم ورکل شی
سزا بلنی چاہیے.
امتیاز عالم سے پتیر دو روزوں کے خبریالان پر ضد داس پیخی زیادتی شوی دی دے لڑکے خبریالان خپل حفاظت سنگ کولے شی او حکومت دیوتا سکم اکور کولے شی.
گورنمنٹ کو خود پروٹیکشن چاہیے.
حکومت تو خود خپل سیکورٹی ضرورت تے گور د دو کالو راہ سے کراچی کی اپریشن روان دے پکار نو چی داسی پیخی بیا مخ تراشی قول اخکاری داسی چی دا اپریشن دا کامیابی داوی ہم بے ضائع دی.
امتیاز عالم صاحب د خبریالانو لپاره جوړ شوی تنظیمونه لکه سیپما، پی ایف یو جی او داسې نور په دې اړه تاسو وایي په داسې حال کې دا تنظیمونه څه کردار لوبول شي؟
پہلے تو یہ کام ہے پی ایف یو جی کا.
اول خدا کار د پی ایف یو جی دے خولی اغوی ټول هم ځای په ځای تقسیم شوی دی ځان ځان لا انتخابونه کوي ولی خبریالانو لپاره کار دی چې په یو ځای را جمع شي خو دوی هم بس اسی او تماشه جوړ کړی دا.
کیا تماشا لگایا ہوا ہے لوگوں نے.
د سیف مال مشر امتیاز عالم سره مو د مشال ریډیو د خبریال عالم زیب خان مرکه اوریده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ده چې ګنده شدګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
یو څه د مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اردوونکو، پرون د پاکستان د نورو برخو په څیر د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې هم سوداګرو د هغوی د مرکزي تنظیم پر غږ دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړلي وساتل. دغو کاروباریانو له حکومت وغوښتل چې پر هغوی لګول شوی ود هولډینګ ټیکس دې ختم کړي که نه نو په خبره یې چې پر ضد به یې خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا نعرے دا خیبر پختونخوا دا مرکزی د سوداګرو د تنظیم د غړو دی. دوی د ټول پاکستان د مرکزی سوداګرو د تنظیم په غږ د ملک نورو برخو په شان پیښور کې هم مکمل شټر ډاون هړتال کړی دی. دغه سوداګر وایي چې مرکزی حکومت په بانکونو کې په پیسو ایښودو او بیا راوستو باندې د ود هولډنګ ټیکس په نوم باندې کم نوی ټیکس لاګو کړی دی هغه دې واپس واخلي. دا خیبر پختونخوا د تاجرانو د مرکزی تنظیم سینئر وایس پرزیدنټ ملک میرلی مشال لیڑو توائی
دا ٹیکس دنیا کے سر تم نشتا دے دا پارا تاجران دے تا بتا ٹیکس وئی دا سرکاری بتا ٹیکس نمونگا دا غوالو جی حکومت دے واپس والی دے پہلا شل رزو کے حکومت 40 کروڑ اور 90 لاکھ روپے دخل کو جی بنو نوالی دی حکومت ٹارگیٹ چمونگا اور دلے دے دا 42 خرب روپئے دے اور جی 42 خرب روپے دخل کو جی بنو نہ لاڑل اور خلق بے روزگار شو نو حکومت روزگار بر کول بغواڑی کر دے پاکستان کے بدمنی غواڑی
دا پیخور ضلع دا سوداگر دا تنظیم صدر جہانگیر غفران دا دا ٹیکس پاخ لوائی چی اس 0.3% پہ حساب سرا 1,03,000 روپے حکومت تزی اور اتلون کی دا ستمبر میاش نبا دا 0.3% را دا ٹیکس 0.6% شی 6,05,000 روپے شی ندی پا وینا دوم ردی گٹھا نہ کوی چی سوم ردی حکومت تا ٹیکس ور کوی
ظالمانہ وید ہولڈنگ ٹیکس پا مونگ باندے لگی درے دے پا دنیا کی یو دے کی ہمم دا یو قانون نشتا چی تاسو پا بینک کی دا شپی 1,00,000 روپے کی دے یو سہار چی تیرو باسی نو بیا باغ 97,000 یو خود دل تک دا امن و امان صورتحال دیر زیاد خراب دے خلق زان سر پا دکانونو کی پیسی نشی خو دے اور بیا چی کپا بینک کی پیسی کی گی دے نو پا حقی نو بیا 3,000 روپے لکو پسی کٹ کی گی اور ستمبر نپس بیا 1.6% چی نو دا بیا 6,000 روپے کٹ کی گی
دا پامل دا چی مرکزی حکومت دریز لری چی دا خو معیشت لپارا اور دا ملک ہر یو وګړی ٹیکس ورکون کی جوڑاول لپارا دوی دا گام پورتا کڑ دے ولی دا سوداگر وای کچر حکومت تر 8 اکتوبر پوری دا دوی دا غختنه اون منلا نو دوی با پا 8 اکتوبر پٹول ملک کی دا FBR دفتر مخ تا احتجاجی ناستہ پیل کری اور تر سوچ حکومت دا ٹیکس واپس نوی خستے دا دوی ناستہ با دوام لری شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
اور دن کو دا مشال ریڈیو سلام پختونخوا خبرونه دا دا پیخور میشتی سندرغاڑی بہادر زیب پا غگ دا غزل تاوستا ورو
خورے شمیرے شمبو پلا سکے میں گل پاتے دے تا دے پات دے خوری شمیری شمبو پلا اس کے میں گل پات دے شڈل پاتے دے دادی پما غصے دادی پما غصے جانا نہ بدل پاتے دے خوری شمیری شمبو پلا اس کے میں گل پاتے دے تسم رمزل پاتے دے دادی پما غصے دادی پما غصے جانا نہ بدل پاتے دے اوری شمیری شمبو پلا کی میں گل پاتے دے
اوریدونکو د بہادر زیب په غږ مو غزل اوریدو نه نیمې بجې کیدونکې دي د ګلیاز نبا د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز وورو.
د قبایلي سیمو نه منتخب شوی د پارلمان غړو پرون په قومي اسمبلی سیکرټریټ کې یو ترمیمي بل جمع کړی. غوښتنه یې کړې چې فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي. له خیبر ایجنسۍ نه منتخب شوی د پارلمان غړي شاه جګول افریدي پرون مشال اړو ته وي چې د فاټا ټول غړي په دې سلا دي چې د قبایلي سیمو په آئیني اصلاحاتو کې بدلون راشي. د خیبر ایجنسۍ چارواکو ویلي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د نه رضاکارانو مړیې موندلې چې وسله والو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسۍ په لرې پرتی سیمه تیرا کې تختولې ول. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار چارواکو ته دغه ولایت د ناامنه ولسوالۍ د امنیتي ستونزو په اړه لارښوونې کړې. د ننګرهار د خوږیانو یو شمېر مشرانو او دینی عالمانو تیره ورځ په ار کې د ملي امنیت له سلاکار حتمی اتمر سره د خپلې سیمې پر امنیتي حالاتو خبرې وکړې. د غزنی، زابل او جوزجان ولایتونو والیانو د کورونا چارو وزیر ته وړاندیز ورکړ چې د پولیسو شمېر په دغه ولایتونو کې زیات کړي. د ډنمارک د اورګاډي ادارې له جرمني نه د ریل هغه ټول سفرونه غیر اعلانیه مودې پورې ځنډولي چې له دغه هیواد په سوونو پناه غوښتون کې ډنمارک ته ځي او هڅه کوي چې په سویډن کې پناه واخلي. د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف د شام د شخړې په اړه د امریکا د بارنو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې شوې چې واشنگټن په جګړې ځپلې شام کې د روسي فوزي هلو ځلو په اړه اندېښنې لري او امریکایي فوزیان وایي د عراق په لویدیځ کې رمادي ښار ته څیرمه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د لوبو په یو سټیډیم کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د عملیاتو په یو مرکز هوایي برید کړی او هغې له منځه وړی دی.
لن خبرونه مولا ګل حیاز اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستانی او ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله نور.
دا نور اسپانی خپل اداریا د قبایلی سیمو د پارلماني غړو لخوا ترمیمي بل په حق لیکل دا او اسپانه لیکي چې فاټا د پاکستان ایو مهمه برخه ده او قبایلی سیمې د ایوي اوګدې مودې راهسي د بنیادی آئینی عدالتي او انتظامی سہولتونو څخه محروم ده. او اسپانه لیکي چې د قبایلی سیمو نه منتخب غړي وایي چې یا خوده فاټا او اف ار د خیبر پختونخوا برخه جوړ کړي شي او یا د ورلا د ځان له صوبې درجه ور کړي شي او د ترڅنګ په اف سی ار کې د هم بدلون وکړي شي. او اسپانه لیکي چې په قبایلی سیمو کې پولیټیکل پارټیز اکټ 2013 هم عملی شوی دی خو بدقسمتۍ نه په دې تر اوسه په صحیح توګه عمل درآمد نه دی شوی چې له وجې قبایلی سیمې اوس هم د سهولیاتو نه محرومه پاتې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فاټا اولس ډېرې قربانیانې ورکړې دي او دا خلک څو کلو پورې د خپلو کورونو څخه بهر پاتې شوي دي. نو په کار ده چې د فاټا اولس ته د ملک د نورو برخو د وګړو په شان حقونه ورکړي شي. وحدت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د ترهګرۍ د مخنیوي د تګلارې په اړه په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته د وینا په وخت وویل چې د ترهګرۍ خلاف د ګډو هڅو د توندولو ضرورت دی ځکه چې داعش په خپل پروپاګاندا او خپل نظریات سیمه کې خوروي. ورسپانه لیکي چې پاکستان او افغانستان دواړه د تیرې ایوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهسې د ترهګرۍ د لعنت ښکار دي او د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه نیغ په نیغه په یو بل اغیز لري او هر کله چې د دې دواړو هیوادونو څخه یو کې ناقلاري نو بلکې هم سکون نشی راتللی. ورسپانه لیکي چې په پاکستان او افغانستان دواړو کې د داعش په صورت کې د یوې نوې خطرې راولاړېدو د مخنیوي لپاره پکار ده چې دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي د دغه خطرې پر ضد خپلو کې سره لاسونه یو کړي او یو بل سره خپل منځي مرستې سیوا کړي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبې سیاسي مشورولۍ په شمول په نیپرا کې د اوریدنې پر مهال د خیبر پښتونخوا د بجلی منافعه کې اضافه او د یو شپږ څلوېښت ارب روپو د بقایا جاتو غوښتنه کړې ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د وفاقي حکومت څخه د دینه وړاندې هم نه صرف د بجلی په منافع کې د اضافه غوښتنه کړې ده بلکې خپل بقایا جات یې ترې هم غوښتي دي او وفاقي حکومت ورسره وعده هم کړي دي خو د دې باوجود هغوی د خپلو وعدو نه په شا شي چې له وجې د صوبې په اولس کې احساس محرومي پیدا کیږي.
مطبوعات ټایمز مجلې د افغان طالبانو د خپل منځي اختلافاتو او جګړو او د ځینو ملګرو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته د ورتلو او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی بیا د پاکستان په جیلونو کې مجرمانو ته د مرګ سزاګانو ورکول کېدو پر موضوعاتو لیکنې کړې دي. د لیکنو تفصیل له ما هارون بچاوري. د ټایمز مجلې لیکنه وایي د افغان طالبانو د نوي مشر د هغو داوو برعکس چې ویل یې د طالبانو د یو موټي ساتلو هڅې کوي، د هغوی په لیکو کې د مشرتابه پر سر پیدا شوي اختلافات په خونړیو جګړو بدل شوي دي. د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور پلویانو په جنوبي افغانستان کې له هغوی څخه د جلا شوي یوې ډلې لسګونه جګړه مار وژلې دي. لیکنه کاږي د طالبانو خپلمنځي جګړې ښایي د دغه اسلامي څخدریزي ډلې د لا پاشل کېدو سبب شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر افغان طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته د تلو خبرونه خپاره شوي دي. پاکستان چې پر افغان حکومت او طالبانو د سولې خبرو لپاره فشار راوړی دی، خبرداري ورکوي چې د دغو مذاکراتو د لا نور ځنډ په صورت کې ښایي او د پام وړ شمېر نور طالبان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. مجلې د پاکستان د یو جګپوړي امنیتي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اغستل شوی ویلي چې د افغانستان د سولې یوازینی لار له طالبانو سره د خبرو هغه ده. د پاکستانی امنیتی چارواکي زیاته کړې ولسمشر اشرف غنی کولای شي د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې پر پاکستان د نه همکارۍ لپاره نیوکې وکړي، خو د په خبره چې دغه د مسلې حل نه دی. بلخوا د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ولیکنه وایي پاکستان دا مهال د نړۍ د هغو هیوادونو د لیست په سر کې ځای موندلی چې مجرمانو ته پکې د 500 سزا ورکول کیږي. د لیکنې تر مخه د هغه ورسته ده چې طالبانو د تیر کال په دسمبر کې د پېښور پر یو ښوونځي برید وکړل او پکې یې یو نیم سل کسان چې زیاتره یې ماشومان ول ووژل. خواجان سوایی پر ځای د دې چې د پاکستان حکومت وسلوال ونیسي او اعدام یې کړي، د هغه هیواد په جیلونو کې عادي مجرمان په دار ځړول کیږي. په لیکنه کې د بشري حقونو د فعالانو په حواله ویل شوي چې له تیر دسمبر میاشت راهیسې له هغو 226 قیدیانو څخه چې 500 ورته ورکړل شوي، یوازې 10 یې د تروریستي پېښو په تړاو نیول شوي ول. لیکنه زیاتوي په پاکستان کې قیدیانو ته د مرګ سزاګانو ورکولو لړۍ لا هم روانه ده چې هدف یې د هغه هیواد د ترهګرۍ پېښو ځپلي ولس ته یو څه قناعت ورکول دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او له سپینې ماڼۍ یې غوښتي چې د اوس لپاره خپل پوځیان له دغه هېواده ونه باسي. میک ترن بیری چې په وروستیو کې کابل ته تللی و له ولسمشر اشرف غنی او د ناټو له چارواکو سره یې کتلي دي. دی اوس واشنگټن ته ستون شوی دی او له امریکایي رسنیو سره غږېدلی دی. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر ماک ترن بیری د ولسمشر اوباما له ادارې وغوښتل چې له افغانستان د پوځیانو له ایستلو لاس واخلي او پرې نشتي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترورستانو په پټنځای بدل شي. ماک ترن بیری چې تازه له افغانستان واشنگټن ته ستون شوی دی وایي زه د پوځیانو د ایستلو هغې پرېکړې ته اندېښنه لرم چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو څو اونیو یا میاشتو کې اعلان کړي. له پلان سره سم ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د امریکا پاتې نږدې 10,000 پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر پایه ووزي او هلته یوازې دومره عسکر پرېږدي چې په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي. په کانګرس کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وایي که چیرته امریکا داسې پریکړه وکړي نو افغانستان به په ټپي حالت کې طالبانو، د القاعده پاتې شونو، داعش او نورو ترورستي ډلو ټپلو ته پاتې شي چې بیا شاید د امریکا پر ضد بریدونه وکړي. ماک ترن بیری زیاته کړه چې افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت لپاره د داسې سیمو لپاره چې هلته حکومت نه وي، د تاریخي پس منظر له نظره او د مخدر موادو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر تل د ترورستانو په نظر دلچسپ ځای دی او لکه څرنګه چې په واشنگټن کې اکثر خلک فکر کوي، تر هغه داعش په دغه هیواد کې په سرعت د ودې په حال کې دی. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په راتلونکو څو اونیو کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه خپل وړاندیزونه د اوباما ادارې ته وړاندې کړي. د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر ماک ترن بیری وایي چې د دې پلوي نه کوي چې امریکایي ځواکونه د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو د ده په وینا پکار ده چې دا ځواکونه د اوس لپاره هلته خپلې اډې ونه تړي او له هغه ځایه پاتې عسکر ونه باسي. ماک ترن بیری بیا عراق ته اشاره وکړه او ویل کله افغانستان امریکا خپل ځواکونه وباسي او یوازې د خپل سفارت ساتنې ته توجه وکړي، د عراق تجربه به تکرار شي. له عراق په 2011 کال کې امریکا وروسته تر دې ټول ځواکونه وایستل چې بغداد له دې سره مخالفت وکړ چې امریکایي ځواکونه د عراق دننه له عدلي تعقیبه بری شي. له عراق د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد پراخې سیمې داعش لاندې کړې او سختې جګړې پکې روانې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو ځینې استازي وایي چې په دغه ولایت کې جګړه مارې ډلې یعنی داعش او طالبان د ګاونډیو هیوادونو لخوا تمویلېږي. دوی زیاتوي چې له داعش اسلامي دولت وسلوالو ډلې سره پاکستان او له وسلوالو طالبانو سره بیا ایران یو د بل پر ضد مالی او پوځي مرستې کوي. که څه هم لوړپوړي افغان چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د ننګرهار د والي ویان بیا د ولسی جرګې د غړیو دغه څرګندونې نه تاییدوي او نه هم ردوي. په دې اړه له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي فریدون مومند د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له وسلوالو طالبانو سره ایران او له داعش سره پاکستان مالی او پوځي مرستې کوي.
ننګرهار په ولایت کې چې د دولت ته مخالفین او چې د طالبانو او داعش په نامه باندې دوی دلته یادېږي او دوی په خپل منځ کې سره هم جګړې روانې دي، دغه ډلې دواړه د دوه ګاونډي ملکونو لخوا نه چې داعش د پاکستان لخوا او طالبان د ایران لخوا نه اقبالېږي او دوی ته سراګانې ورکول کېږي او افغانستان د جګړې میدان ګرځي. دا یوه نوې جګړه ده چې په افغانستان کې او بیا د ختیځو ولایتونو نه شروع کېږي.
له څو میاشتو راهیسې د ننګرهار په اچین، په چراګام، چپرهار، هسکه مینا، سپینغار، خوګیاڼیو، شیرزادو، نازیانو، کوټ، حصارک، بټیکوټ، مومندری او یو شمیر نورو ولسوالیو کې د داعش یا اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي وایي چې په دې جګړه کې لسګونه ملکیان وژل سوي او په زرګونو نورو خپلې سیمې او کورونه پرېښي دي. په ولسی جرګه کې د دې ولایت بل استازی سید اکرام وایي چې ګاونډي هیوادونه د افغانانو له بېوزلۍ او بیکارۍ ګټه اخلي او د خپلو ګټو لپاره یې د یو بل پر وړاندې جنګوي.
افغانستان د خلکو د دغه بیروزګاری او فقر نه هیوادونه استفاده کوي تر څو چې زموږ ولسونه د هر طرف نه له منځه لاړ شي. خو حتما د دې دښمنانو پسې چې هیوادونه ونه اوسي دوی نشي کولای چې په خپل امکانات دلته دغه جګړه مخکې ویسي.
وکیلان خبرداری ورکوي که دولت د دواړو ډلو پر وړاندې چټک اقدام ونه کړي نو د دوی ترمنځ د جګړې لمن به د ننګرهار ولایت نورو سیمو ته هم خوره شي. هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د اړوندو امنیتي چارواکو نظر واخلو، خو د پرلپسې هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي نسو. په ورته وخت کې د ننګرهار د والي ویان احمدزی عبدالزی نه د موضوع ردوي او نه یې هم تاییدوي. ښاغلی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل په دومره لویه کچه جګړه له بهرني تمیل څخه امکان نه لري.
د دې د سپورټ په اړه مشخصا مونږ څه نشو ویلی، ولې دا هم نشي ردېدلی چې دوی دي پرته د کوم هیواد یا پرته د کوم لوري د سپورټ نه دلته په دومره امکاناتو جنګیږي.
هغه زیاته کړه چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه اوس کمزورې شوې ده او حکومت به په راتلونکي کې د دواړو ډلو پر وړاندې کوټلي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان ولسمشر پاکستان تورن کړی و چې په افغانستان کې نیابتي جګړه پر مخ وړي. د امنیتي چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي وړاندې له دې چې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه د هیواد نورو سیمو ته پراخه شي باید په ننګرهار کې مخه ونیول شي.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پناه غوښتونکو په چارو کې د اروپایي اتحادیې عالي کمشنر پروند په ناغښتونکو د روان بحران د مخنیوي لپاره د دې اتحادیې بیړنې پلان وړاندې کړ. د دې پلان له مخې به د اروپایي اتحادیې ټول هیوادونه 1,60,000 په ناغښتونکو ته ځای ورکړي چې اوسمهال د بې سرنوشتۍ په حالت کې په هنګري، یونان او ایتالیا کې پراته دي. د پلان له مخې د اروپایي اتحادیې هر هیواد اړ دی چې یو شمېر په ناغښتونکو ته ځای ورکړي. ملاله بشیر جزئیات راکوي.
د اروپای اتحادیه لخوا د پناغشتونکو په برخه کې عالی کمشنر جین کلاود جنکر په خپل لومړی عمومي وینا کې د اروپا پارلمان ته د پناغشتونکو په اړه وړاندیز وکړ. د وړاندیز له مخې به 1,60,000 پناغشتونکو په اروپای اتحادیه هیوادونو کې ځای پر ځای کیږي. دغه پناغشتونکو اوس مهال په یونان، هنګری او ایتالیا کې شپې او ورځې تیروي.
پر هغه پلان سربیره چې په مې میاشت کې په ایتالیا او یونان کې د 40,000 پناه غوښتونکو د ځای پر ځای کولو وړاندیز شوی و، نن موږ دوهم بیړنې پلان وړاندې کوو چې 100,000 کسان له ایتالیا، یونان او هنګری څخه نورو اروپایي هیوادونو ته انتقال کړو. دا باید په الزامي توګه وسی. جنکر د اروپایي اتحادیه له هیوادونو وغوښتل چې راتلونکې اونۍ د اروپایي اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د دې پلان ملاتړ وکړي. زه د اروپایي اتحادیه له غړو غواړم چې د دې اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې په 14 سپتمبر کېږي یو ځایي د 1,08,000 پناه غوښتونکو د ځای پر ځای کولو پلان تایید کړي. موږ د 40,000 خبره نه کوو، موږ د 1,08,000 خبره نه کوو. دا 1,08,000 کسان دي، دا هغه شمیر کسان دي چې اروپایان یې باید خپلې غېږې ته قبول کړي. جنکر وویل د الزامي مقرراتو د پروګرام له مخې چې د پناه غوښتونکو په اړه دی او ډیری پناه غوښتونکي له سوریه څخه دي، باید هر هیواد له هغو څخه یو شمیر قبول کړي. جرمني چې د ګڼ شمیر پناه غوښتونکو د خوښې هیواد دی، د دې پلان ملاتړ کوي، خو هنګري چې د دې پناه غوښتونکو تر ټولو غوره ترانزیت لاره ده، له دې پلان سره مخالفت کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو د مشال ریډیو په سلام پښتونخوا خبرونه کې ستاسو لپاره د شکیب سوزان په غږ د سندره مروړې ده.
کرپا شاہی کا سوک مالو عزت واڑی سوکھ پاخر پا شاہی کا سوک مالو عزت واڑی سمال پار بس دے خزان دیا نکھل عشق نام رادا تاس پغام مسرکم کس بو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا چھا کس بو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا بے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر عشق نام رادا
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی اوریدونکو راځي. بل رپورټ ته پرون د چهارشنبه په ورځ په پیښور پریس کلب کې په حکومتي ادارو همدارا سیاسي ګوندونو کې د سنفي برابرۍ پر موضوع یو غونډه وشوه. د غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د هیواد قانون سازي ادارې باید په حکومتي ادارو کې د سنفي بیانډولۍ ستونزې ته پام او د لمنځه وړلو لپاره قانون جوړ کړي. په غونډه کې په عامو انتخاباتو کې د ښځو رایو ته د کم ارزښت ورکول کېدو پر مسله هم خبرې وشوې. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
په سیمینار کې د پښتونخوا د مدني ټولنو او د پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړو په دې خبره زور راوړو چې په حکومت سازۍ او حکومتي ادارو کې د ښځو او سړو ته په یو نظر وکتل شي. د لړکی د پښتونخوا سیول سوسایټیز نتورک یو مشر قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې د سنپی برابرۍ په لاره کې د یو شمیر رکاوټونو لری کولو ضرورت دی.
رکاوټونه ډېر زیات دي. یو خداره چې قانون سازی چې کوم دن وغنښته، دویم خبردار چې جنډر مین سټریمینګ په کار دی، کغه په سوسایټی کې وي، کغه په سیاسي ګوندونو کې وي، کغه مدني ټولنو کې وي، او کدا سي هغه په اسمبلی کې وي. څنګه چې نن زمونږ چې کومه خوند راغلي وي د صوبای اسمبلی ممبران یې وغي وي چې هغه په اسمبلی د خورسیدلی دی، خو هغه ته بیا اغل تک هم یو مفید ممبر صوبای اسمبلی په تور باندې غی دلته نه کتل کیږي. نو دا تازا چې نه دا صرف سوسایټی کې موجود دی بلکې اسمبلی کې دن هم موجود دی. نو زمونږ خواهش دا ده چې په دې باندې جنډر ریفارم چې کوم دی نو هغه الکترال پروسس کې هم پکار دی او زمونږ په مشر کې هم پکار دی.
په دې سیمینار کې ګډونوالو په دې خبره هم بحث وکړو چې په ټولنه کې د یو شمیر مذهبي او کلتوري رکاوټونو له وجې یو خواته د ټول ټاکنو پر مهال د ښځو د ووټ اچولو مخه نیول کیږي، نو بلې خواته په حکومتي ادارو او په اسمبلی کې هم ښځو ته د سنفي برابرۍ په سترګه نه کتل کیږي. د صوبایي اسمبلی غړي معراج همایون بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د اسمبلی خزینه غړو ته د پرمختیايي قانونو لپاره د نارینه غړونه کمی مالی فنګي ورکول کیږي.
بس یو کروڑ نه سلې دي، بس یو کروڑ را راکې، یو یو کروڑ کوم چې د اختیار د پټي حکومت ته و ملاو شي دي، د لاس کروڑ هم ملاو شي دي، هغه خو حساب کتاب نشته دي. او اپوزیشن والے ته سلورو پور ملاو شي غیته خپل له سیوا ورګه کومه اپوزیشن کې کوم خزي او ماینورټیز کمی دي نه هغه یو کروڑ.
په دې سیمینار کې د سنپی برابرۍ لپاره د قانون سازۍ کولو غوښتنه وشوه، او په دې غونډه کې د پښتونخوا د اسمبلی د هغه قرارداد ستاینه وشوه کوم کې چې ویل شوی دی چې په کار د الیکشن کمیشن او مرکزی حکومت داسې قانون سازۍ وکړي چې په کومو سیمو کې د الیکشن پر مهال خزي اوټونه نه اچوي نو هغل تکی دی ټول ټاکنې بیا د سره ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدل شي.
اوریدونکو، د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد یو شمېر اوسیدونکي د دغه ښار د شخصي سکولونو د زیاتو فیسونو له امله شکایت کوي. دوی وایي سکولونه په خپله خوښه فیسونه ټاکي او پرته له دې چې د کومې ادارې لخوا څارنه وشي هر کال په فیسونو کې اضافه کوي. د ټول پاکستان د سکولونو تعلیمي ادارو د اتحادیې مشر بیا وایي حکومت باید د سکولونو د فیسونو پر معامله کنټرول ولري. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې د ماشومانو میندې پلرونه شکایت کوي چې په شخصي سکولونو کې د یو ماشوم په سر ماهانه فیس کې په زرګونو پیسې ورکوي. دی وایي چې د شخصي سکولونو د فیسونو د نظام سم څارنه نه کیږي چې له امله د سکولونو مالکان د خپل خوښې سره سم فیسونه اخلي. د اسلام آباد یو اوسیدونکی فیصل جمشید وایي
زما زوی یو پرایویټ سکول کې سبق کوي، پوری چھٹیاں نه پسم چې سکول ته بوت لرنو سټی بل کم راغې، هغه اتیا زر روپیا تقریبا هغه د مالت سوي د ماشوم غواړي چې هغه مونږ فیس جمع کړي. د لایبرری پیسې، د ګارډ پیسې، هغه کې ټیوشن فی او نور داسې پیسې چې نه پکې شوري دي چې نن نه تلې به هیڅ تا هغه سکول کې نه پلی گراوند شته. ډیر څه د هغه انکریز وکړو د هغه لاجیک نه جوړیږي. سکول والا وایي چې دا زموږ فیسونه دي، دا موږ مخکې تاسو ته ویلو چې موږ خپل په مرزه فیسونه اخلو.
د اسلام آباد یو بل اوسیدونکي نیر بابر هم د ماشومانو د زیاتو فیسونو نه تنگ دي.
د پرایویټ سکول حالات ډېر راغلي دي، دا هوټ کوي د مور پلان د دې دونه دا لکه د ای ټی ایم مشین دا زما معصوم په ترانسپورت کې سبق وایي دې میاشتې کې هغه 77,000 روپی ما ته راولېږل او ورکې د 35,000 سټیشنري لکه بوکس او بل بوکس فورم دي هغه د اسکول کې ساتي نو هماغه بوکس دوباره دوباره یو اسکول باندې موږ نه بیا واخیستی اخلي بیا دې د ښار ټولو نه ګران دکان دی سلیکټ کړی دی چې هغه د دې برانډ لپاره یونیفارم ورکړي دوی د اسکول نه د پیسو جوړولو مشین جوړ کړی دی او زور یې ټول دومره مور پلارانو ته دی.
په اسلام آباد کې د نهې په ورځ د زیاتو فیسونو خلاف د پریس کلب مخې ته د احتجاج په وخت د دغو دواړو پلرونو په ګډون نورو یو شمېر میندو پلرونو غوښتنه وکړه چې حکومت د شخصي سکولونو د سار اداره پیرا فعال کړي. د یادې ادارې چارواکو د موضوع په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلخوا د ټول پاکستان د سکولونو او تعلیمي ادارو تنظیم مشر ملک ابرار حسین وایي د اسلام آباد په ګډون په ملک کې د سکولونو بېلابېلې درجې دي چې دغه په خبره له 500 نه تر 3000 پورې فیسونه اخلي. دی وایي هغه سکولونه چې زیات فیسونه اخلي په کار ده چې پیرا پکې رول ولوبوي. دی زیاتوي
5%
ایسے ہیں ٹول شخصی اسکولوں 15% داسی دی چې ډیر زیات فیسونه دي یعنی په زرګونو روپے فیسونه اخلي. موږ هغوی ته بالکل دا نه وایو چې داسی دی وکړي. حکومت ته داسی اسکولونو په فیسونو کنټرول پکار دی. په اسلام آباد کې د سارنی یو اداره جوړ کړل شوې ده نو پکار ده چې هغه دی فعال وي. د دې لپاره یو قانون پکار دی چې اسکولونو لپاره یو حد مقرر کړي چې د مثال په توګه د 15 یا 10,000 نه زیات فیسونه نشي اخیسته.
دغه مند پلرونه وای که د دوی خبره ته پامونه کړل شو نو دوی خپل ماشومان لسکولونه نه لري کولو ته مجبور شي. پیرا په اسلام آباد کې د 1,100 زیاتو شخصي تعلیمي ادارو د سار حکومتي اداره ده چې د 2014 کال په مارچ کې په پارلمان کې د یو قانون تر منظوري دوه وروسته جوړه شوه. خو د میندو پلرونو په خبره دغه اداره د جون 2014 کال راهیسې مستقل مشر نه لري.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شي.
اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبو ته ورسیدو. د نازی اقبال په غږ د غنی خان د غنظم تاسو ته ورو تر غیر وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
دلگیر کرماد دی دلگی محمد سنگ پغاڑا جی و دنیا بجاڑا توی خیست و لالا گردی توی کرما گردی توی دی دلگی کرماد دی دلگی کرما
Thank you. زمان.